السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشه د مازیګر سلور بجې د نن د خالی ورځ او د 2019 کال د جون 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کار کلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو، 2019 پروګرامونه د سولې په لور او جمهوریت غوښتنه هم درو او د دلی مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکار ملیحه میرزاده نه خبرونه اورو.
السلام علیکم ته ټول اول پام وکړه د خبرونو سټ کو ته. افغان مشرانو په مری کې د افغان امن پاړه روانه غونډه کې د پاکستان د بارنو چارو وزیر سرګندونو هرکلی کړی. په خوست کې وزیر سانه او کډوالو د پښتون تحفظ موومنټ نیول شو غړو د خاصیدو لپاره غونډه کړی او ایران وایي د امریکا لخوا د هر قسمه ګواښ په وړاندې به جوابي کاروایی کوي. تفصیل: د پاکستان د مری په بوربند سیمه کې د افغان امن پړه روانه غونډه کې افغان مشرانو د پاکستان د بارنو چارو وزیر د روسي او سرګندونو هرکلی کړی دی. د خالی پورس د پاکستان بارنو چارو وزیر ویل چې هیواد یې په افغانستان کې ستراتیژیک نفوذ نه غواړي. نوموړي ویل چې دا یوازې یو پروپاګاندا او د ماضي خبرې دي او پاکستان نه مخکې او نه اوس په افغانستان کې د ستراتیژیک ژورتیا خواهش لري. شاه محمود قریشي ویل چې په افغانستان کې امن د پاکستان په ګټه دی. په غونډه کې موجود افغان سیاستوال احمد ولی مسعود ویل که د پاکستان دغه پالیسی وینو دا د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو یو نوی باب خلاصې دی شي. د افغان ملي امنیت شورا پخوانی مشر حنیف اتمر او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په افغان امن کې د پاکستان رول مهم بللو. دا غونډه چې سحر پیل شو لا هم روانه ده. دغه غونډه په پاکستان کې دوه سړنیزو ادارو رابللې ده چې پکې شاوخوا 1.5 افغان مشران دعوت شوي. په دوی کې د افغانستان مرستیال اجرایی رئیس محمد محقق او د سولې دالی شولا مشر عبدالکریم لیلی هم شامل دي. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوی د جون په 28 افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اسلام آباد ته سفر وکړي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وایي د قبایلي سیمو لپاره ترقیاتي کارونه اعلانول له انتخاباتو سره تړاو نه لري او د دوی حکومت د انتخاباتو ضابطه اخلاق ته ژمن دي. نوموړي دا څرګندونې پرون له هغه وروسته مشال ریډیو ته کړي چې د انتخاباتو کمیشن صوبایي حکومت ته نوټس ورکړي چې د قبایلي ضلعو لپاره انصاف روزګار سکیم اعلانول د انتخاباتو د ضابطه اخلاق سرغړونه ده. کمیشن له صوبایي حکومت نه وضاحت غوښتی دی. د قبایلي ضلعو په 1400 صوبایي اسمبلی چوکو ټاکنې په جولای کې کیږي. اخوا د پاکستان انتخاباتي کمیشن په قبایلي ضلعو کې د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره کیدونکو انتخابات د پوز په نگرانۍ کې د کولو نوټیفیکیشن جاري کړی. د الیکشن کمیشن لخوا پرون د جاري شوي نوټیفیکیشن له مخې د جولای له 13 تر 28 بعد د قبایلي ضلعو په ټولو حلقو کې د رایو مرکزونو دننه او بهر پوزي اهلکاران ګمارل کیږي. د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن ویان سویل احمد پرون مشال ریډیو ته ویل چې دی غواړي انتخابات په پرامن ماحول کې وشي، نو ځکه د آئین په رڼا کې دغه فیصله کړې. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آی جی محمد نعیم خان وایي په ټولو قبایلي ضلعو کې د پولیسو ځای پر ځای کولو کې مشکلات لري. محمد نعیم پرون په سوات کې له خبریالانو سره په خبرو کې د مشکلاتو وضاحت ونه کړ خو زیاته کړه.
دین وروسته پولیس هلته دننه کول دي، پولیس په ځای کول دي. زمونږ ضلعي پولیس افسران هلته تللي دي. ظاهره خبره ده چې یو نوی ګام پورته کیږي، مشکلات وي پکې.
حکومت دا کوي چې پروسه کال د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې ترزم کېدو وروسته د غوسیمو ته د پولیسو نظام غزول پیل کړي، خو قبایلي ولسوای چې لا هم په ټولو سیمو کې پولیس نه لري. خبرونه له مشال ریډیو ناوړه. د افغانستان د خوست ولایت په ګولان کې هم کې پرون ناوخته په لسګونه وزیرستاني کډوال د پښتون تحفظ موومنټ نیول شو. مشرانو او غړو د راخلاصېدو غوښتنې لپاره راټول شوي وو. د شمالي وزیرستان د خړګمر پیښې سره په تړاو د غورځنګ د غړو نیول کېدلو غندله ویل چې باید انصاف ورسره وشي. د غونډې یو ګډونوال عبدالله وزیرستاني پرون مشال ریډیو ته ویل
په خړ کمر کې یو پخا وشو، خلک سره ډېر ظلم وشو. کسونی ونیول، علي محسن د سینر ملګری دی پټي مولا دی ونیول. موږ غوښتنه اندازه دوی چې دای خلوص دی ته انصاف ورکړل شي.
د غونډې ګډونوالو پر نړیواله ټولنه هم غږ وکړ چې د دوی لپاره د اواز پورته کړي. د مې په 28 د شمالي وزیرستان په خړکمر سیمه کې د پښتون شورنې غورځنګ په وینا د پوز په ډزو کې د دوی لږ تر لږه 14 غړي ووژل شول. خو پوز وایي د غورځنګ مخکښانو علي وزیر او محسن داوړ په مشرۍ یوې ډلې پر امنیتي پوسټه برید کړو، خو په اړه یې څه ثبوت نه دی وړاندې کړی. تهران وایي د امریکا د ګواښونو خلاف په جوابي کاروایي کوي. دا د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د هغو څرګندونو پسته چې نوموړي منلې د ایران لخوا د دوی د یوې بې پایلټ الوتکې نسکورولو په جواب کې لکېدونکي پوځي کاروایي نه څو منټه مخکې پشا شو. د جون په 22مه له تسنیم خبري اژانس په خبرو کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موساوي د ډرون الوتکې نسکورولو ستاینه وکړه. ویل چې د دې اجازت په هیڅ کله ورنکړي چې د هیواد د ځمکني سالمیت سرغړونه وشي. نوموړي ویل د ایران د ځمکني بشپړتیا خلاف د هر قسمه ګواښ په وړاندې جوابي کاروایی ته تیار دي. موساوي امریکا ته په اشاره ویل چې د هغوی پر فیصلو تکیه نه کوي او د هر قسمه جارحیت خلاف به کاروایی کوي که هغه ګواښ وي او که نه. د ایران او امریکا ترمنځ اړیکې تر هغې پسله ترینګلی شوي چې د جون په 20مه ایراني میزایل یو امریکایي څارونکي ډرون وغورځولو. ایران وایي ډرون یې د دوی د فضايي حدودو خلاف ورزي وکړه نو ځکه یې وویشتو، خو واشنګټن وایي ډرون په هرمز تنګي کې د نړیوالو اوبو په سر ویشتل شوی. د جورجیا په مرکز تبلیسی کې نن په دریمه ورځ د روس خلاف مظاهرچیان راوتي دي. دغه مظاهرچیان چې د ځینو لوړپوړو چارواکو د استعفا غوښتنه کوي وایي چې پر امن به اوسي. تر دې مخکې په تیرو دوه ورځو کې له پولیسو سره د مظاهرچیانو په نښته کې په لسګونه کسان زخمیان او ګرفتاره شول. د جون په 20مه د پارلمان سپیکر اراکلی کوبا خیزدي د استعفا وروسته په لسګونو ځوانانو نن سهار د پارلمان ودانۍ بهر په خاموشۍ سره ناسته وکړه. د سپیکر استعفا د دوی له غوښتنو څخه یوه وه، خو د اپوزیشن مشران وایي نن به د خپلو غوښتنو لپاره بیا لاریون کوي. دوی د کورنیو چارو وزیر استعفا له وخته مخکې پارلماني انتخاباتو د مظاهرو په لومړۍ شپه د نیول شو کسانو خوشي کېدل غواړي. او اخیری خبر د کرکټ. نن د کرکټ نړیوال کپ لوبو کې د افغانستان او هند لوبډلو ترمنځ د برتانیې په ساوت هامپټن کې لوبه روانه ده. هند اول ټاس ګټلې دی او بیټنګ روان دی. دا وخت هند په 25 اوورونو کې د دوو لوبغاړو په نقصان 110 رنز جوړ کړي دي. داو د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرن صوبې او د موسم حال احمد الله نور.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 145 روپۍ 13 پیسې اخستل کیږي او 155 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 149 روپۍ 40 پیسې او 190 روپۍ 40 پیسې. یو ایرو 140 روپۍ او 140 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ او 240 روپۍ 40 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 10 پیسې او 140 روپۍ 13 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 40 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې او 202 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي. 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 9.5 او کم نه کم 3.0، په بنو کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 21، او په کوټه کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 22 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو د مشال رادیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال رادیو .com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واورئ. دا وخت پاکستان د دوو څېړنیزو ادارو لخوا پر افغان سولې د بحث لپاره په امریکا کې غونډه روانه ده. د انتخاباتو کمیشن د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ته نوټس ورکړی چې قبایلي ضلعو لپاره انصاف روزګار سکیم اعلانول د ټاکنو له ضابطه اخلاق څخه سرغړونه ده. خو د اطلاعاتو صوبایي وزیر وایي
خبرتي په الیکشن خپل ذات اخلاق دي هغه مطابق موږ عمل کوو. اوس د دې سره د دې سره تعلق لري چې ریالته الیکشن د نه خبري باندې ځینې نه خواشم د میډیا ته خامخا.
او په خوست کې د وزیرستان کډوالو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو په حق کې یو غونډه کړي.
خلک سره ډیر ظلم وشو که سونی ونیول علی محسن داسې نر ملګري د پټي مولا دی ونیول ایمیج غوښتنه درشه چې دی خلوشي دی ته انصاف ورکړل.
او اونیس پروگرام جمهوری غګونو کې بعد د جانس خان د سیاسي مبارزې تفصیل واوري.
ان هغه چې زه ګرفتار شوم نو زه په خاور جیل ته ولېږلم. په خاور جیل کې سړی خو دې بند په والات کې کې یو نیټه ما سي مونږ شو به صوبای خود مختاری دې مونږ ترا کړی.
د مشال تر څنګ یې واوري. تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، دا وخت پاکستان په بوربند کې د افغان امن پر نوم یو کانفرنس روان دی. د کانفرنس پرانیستې ته په خپل وینا کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل چې پاکستان په افغانستان کې خپل ستراتیژیکي جوړتیا نه غواړي. د په خبره هیواد د بین الافغاني خبرو پلوي دی او باید دواړه هیوادونه پر یو بل د تورونو لړۍ ودروي. د پاکستان دوه څېړنیزو ادارو لخوا دا غونډه په داسې وخت رابلل شوې چې ټاکل شوې د جون پر 28 افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اسلام آباد ته سفر وکړي. په دې اړه وروسته حال په اسلام آباد کې د مشال همکار طاهر خان راکوي.
مهم شخصیات لکه د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار، د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې کاندید حنیف اسمر، او دغه رنګه د بلخ پخوانی والی محمد نور، د افغانستان د سولی د شورا مشر کریم خلیلی، نو د ټول مشران هم د دې چې کوم غوښنه وکړه، او بیا محمد شاه مسعود ګرور د احمد ولی مسعود هم خبرې وکړې. د ټولو د پرشي د خبرې کوي نو پورې شي چې کوم وینا وکړه، په هغه ځای یو مهم ټکی ته اشاره وکړه چې پاکستان نه غواړي چې هغه کوم یو تاثر د کلونو کلونو رئیس موجود دی چې پاکستان په افغانستان کې یو ستراتیژیک نفوذ ادب کې د په خاص ځای کې دسته بوته وي، هغه خبروي چې پاکستان دا غواړي. نو هغه دا وایي چې دا یو پروپاګاندا ده، دا د ماضي خبرې دي، دا بالکل دروغ دي. پاکستان هیڅ کله هم دغه یو نه دا کار مخکې او نه اوس. نو درسته بیا ځینې مشرانو د دې هرکلی وکړو، حکمتیار او بیا په خپله باندې حنیف اتمر، او ټول د پاکستان رول ارزښت او اهمیت بیان کړي چې پاکستان اوس هم یو رول لري په افغانستان کې. دا امن او ځنه خو پکې دا خبره وکړه چې پاکستان نه غواړي مجلې چې په افغانستان کې غرنګې سوله او دغه رنګ امن هم را نشي. نو کانفرنس لا روان دی چې د پاکستان په بننه باندې راغلي دي، د پاکستان دلته غا رول ارزښت او اهمیت هم بیان کړ. نو ماندار چې دا د شخکاری چې د اعتماد د بحالې یو سلسله شروع شوه ده، او د دې مشرانو له سفر نه سوره د روسکا په وسیله د جون افغان ولسمشرانو را روان دي. او دلته مشرانو دا هغه سفر ذکر هم وکړو، او زیات مشران چې هغه په افغانستان کې د افغانستان د ولسمشر سیاسي مخالفین هم دي، لکه حنیف اتمر سره زما خبره وشوه، ټول د دغه سفر راتلونکي سفر هرکلی وکړ، او هغه هیلې لري، امیدونه لري چې د دې سفر وروسته به د پاکستان افغانستان ترمنځ اغه اړیکې او تعلقات نور هم خوشي به دي، اعتمادي به هغه به ډیره کمه شي او د ختمېدو خبره هم کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسف زیوای قبایلی سیمو لپاره ترقیاتي کارونو اعلانولو سره انتخاباتو سره تړاو نه لري او د دوی حکومت ټاکنو ضابطه اخلاق ته ژمن دی. نوموړي دا څرګندونې له هغې وروسته مشال ریډیو ته کړې چې د انتخاباتو کمیشن صوبایي حکومت ته نوټس ورک چې قبایلي ضلعو لپاره انصاف روزګار سکیم اعلانول د ټاکنو له ضابطه اخلاق څخه سرغړونه ده. کمیشن له صوبایي حکومت ته وضاحت غوښتې دی. بلخوا د عوامي نېشنل پارټي صوبایي مشر احمد ولي خان وایي حکومت وار له مخې په قبایلي ضلعو کې کیدونکو ټاکنو لپاره درغلی کړی دی. د قبایلي ضلعو 1400 څوکیو لپاره د جولای په 6 انتخابات کیږي. نور تفصیل د ګلیا اسنو.
د خبر پختونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی وای په صوبایي بجټ کې قبایلي ضلع هم شامل دي، او د هغه سیمو لپاره فندونه او ترقیاتي کارونه اعلان شوي. نو دا د ټاکنو له ضابطه اخلاق څخه سرغړونه نه ده. د پاکستان الیکشن کمیشن د جون په 28 د قبایلي ضلعو ځوانانو لپاره د انصاف روزګار سکیم اعلانولو په اړه نوټس جاری کړی وو، او دای د انتخاباتي ضابطه اخلاق خلاف ورزي بللې وه. د دې مخکې الیکشن کمیشن سینیئر وزیر عاطف خان او قومي اسمبلی غړی اقبال افریدی ته د کورمی او د خیبر د دورو په اړه نوټس ورکړی وو. اطلاعات و صوبائی وزیر شوکت یوسفزی په دې اړه مشال لري تو ویل
مجبوری دا چې ټیک ډایرکشن په خپل ځای ده، او هغه خو دا سيزون چې بجټ کې موږ اناونس کړی دی، او هغه سيزون اناونس کیږي لږی باندې دا څه کار لګا دا چې کوم څه خاص مقصد د پر استعمال دا څه نه ده. تاسو خبره ټیک ډایرکشن خپل ذات اخلاق ده، هغه مطابق موږ عمل کوو. اوس دې سره دې څه تعلق نشته چې ریالته الیکشن دنه خبرې باندې ځي نه خو چې موږ میډیا ته خامخا ځکه چې موږ ولا اعلان کړی دی موږ ولا بجټ یې خېده بجټ جوړ کړی دی ولا نو هغه بجټ خبرې خو باندې تر رسېږي نو په دې اپوزیشن هم نه خفه کیږي او بل څوک دې هم نه خفه کیږي.
بل خو د عوامي نېشنل پارټي صوبایي مشر ایمل ولی خان وای صوبایي حکومت په قبایلي ضلعو کې ټاکنو لپاره لډیر مخکې نه سرکاري مشینري استعمالوي او په دې لړکی الیکشن کمیشن ته یو خط هم استولی وو. د ویل د دوی ګوند د فوسار لاندې د انتخاباتو هم مخالفت کړی وو او یو ویل خط یې لیږلی وو خو کمیشن ورته مثبت ځواب ور نکړو.
چپاینه والا ټول کردار دا به د پاک فوج لاندې کیږي اوس یو وړه کردار هم د الیکشن کمیشن منګ تسکاری او دویم وړه دا د اتفا بل ورستنه دی او پیکیجونو اعلانونه کړي دي. داسې وزیر اعظم د ممند پاس اعلان کړی دی افغانستان او باغیره اعلان یې داسې کړی دی چې د الیکشن نه پس به کوو. نو دې کو دا خبره وایي هم چې بھائی بجټ سے بجټ دی او د بجټ نه پس به لوبي دي. نو قانون کو دا نه وایي چې په بجټ وخت کې به دا لوبي کیږي او د بجټ نه پس به دا لوبي نه چی. یو موږ په کار چې موږ قانون ته وګورو قانون چې څه طریقه وایي زما په خیال د ریاست نو ری خلاف کاروایی پکار ده.
ایمل ولی خان زیاته کړه صوبایي وزیران د قبایلي ضلعو انتخابات لانج منوي. په پیښور کې د ډان ټيلي ویژن بیرو چیف علي اکبر خان وای صوبایي حکومت لا پکار نه ده چې د انتخاباتو پر مهال قبایلي ضلعو لپاره ترقیاتي کارونه اعلان کړي.
نو حکومت خو په هر وخت کې په خپل لیول باندې داسې قسمه چیزونه کوي چې هغوی ته تر ګټه ترلاسه شي او اپوزیشن چې دی هغه په دغه باندې نظر ساتي. خو په دې موقع باندې د یو سیاسي مبصر په حیث چې موږ ګورو نو دا دوه واقعې پرون نامه د شي الیکشن کمیشن چې دی فوراً نوټس اخیستی دی. نو آیا کو د حکومت د لایلمی د وجه داسې شوي نو هغه به هم مخې تراشي او د دې وروستو کو بله داسې سب د قواعد او ضوابطو خلاف ورزي حکومت کوي نو
د خبر پختونخوا صوبایي اسمبلی کې قبایلي ضلعو 1400 لپاره د جولای په 6 انتخابات کیږي. دا لومړی وار دی چې په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلی انتخابات کیږي. د پاکستان قومي اسمبلی د مئی په میاشت کې د 26 آئینی ترمیم منظورولو سره د هغه سیمو صوبایي اسمبلی څوکۍ 1400 پورې زیاتې کړې وي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال رادیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه وای چې د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو لپاره راتلونکي بجټ کې په خاصه توګه یو شمېر لوی پرمختیايي منصوبې ایښودل شوې دي چې پکې تعلیم یافته ځوانانو لپاره نوي نوکرۍ او هلته کارکوونکي د لیویز او خاصدارو نوکرۍ په خولو نه علاوه د کاروبارونو لپاره قرضې او مالی مرستې هم شامل دي. دوی مشال ریډیو سره په یو خصوصي مرکه کې دا خبرې کړې دي. په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان نور.
دا خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه مشال لیډو سره خپل تفصیلي خبره تر کې ویل چې قبایلی ضلعو په تاریخ کې نه دومره بجټ وړاندې چا خود دي او نه دومره پرمختیايي منصوبې چا راوړې دي چې پکې د ځوانانو او پیغلو د نوکرو مقون علاوه د خاصدارو د نوکرو په خول او نور هم منصوبې شامل دي.
قبایلی اضلاع له دې کال 17,000 جابز په پبلک سیکټر کې د لیویز او خاصدار ریګولرایزیشن یو ریکارډ بجټ چې د فاټا سیکرټریټ بجٹ نه تقریبا 3 گنا زیات خط دے. یو ریکارڈ ڈیولپمنٹ بجٹ چې اغا لاسٹ ایئر 24 نه 83 3.5 گنا زیات خط دے. 10 ایئر ڈیولپمنٹ پلان لا الوکیشن چې اغا 83. نو انشاءاللہ دا د دې د سفرم یو آغاز دی د قبایلی اضلاع د ڈیولپمنٹ د سفر.
نو مولي زیات کلا چې ځینې غټ منصوبو کې ور سره بهر ملکی امداد هم شامل دی چې پکې په خیبر ضلع کې ریلوی لائن غټ اسپتال او تعلیمی مرستې هم شامل دي.
دا 83 ارب روپۍ به موږ لګو دي کې غټ غټ سکیمونه ډېر دي لکه خیبر ایجنسی شو الته تورخم ریلوی یو فلیگ شپ سکیم دی. د دې بهر هم الته چې کوم دی دا 400 ملیون ډالر ورلد بینک فنډډ خیبر پاس کوریډور په دې چې موږ د دې ضلع چې کوم افغانستان سره ټریډ دی هغه زیات کړو. په وزیرستان کې د یونیورسټیز میډیکل کالجز هغه په کې ټول شامل وو. چې کوم روډز دي هغه په کې شامل وو. ایجوکیشن سٹائپنڈز ورکاو ہیلت لبا پا بیال بیال موڈلو باندے جے کم دے ہسپتالونا اگا با جوڑاو
ولی پا خیبر پختنخوا کے مخالف گندون غلی وائی چوڑان دے ہم دوی بجٹونا پاس کردی خوالے دا پنگو لگاولو توان ندوی وڑان دے لر او نا اس لری او دا قبائلی زلو لپارا منصوبے ہم دوی تش دعوے او بلیلے پا پارلیمان کے مخالف گند پاکستان پیپلز پارٹی دا سینٹ غلی سینیٹر بہرامند مشال لیڈو تا پدے حق لوویل
تاسو دا یو حکومت یا دا یو پرسنالٹی یا دا یو حکمران پہچان کرے نو دا آغا پتیر شوی جن بتاوے او زما پا خیال دا پی ٹی آئی دا رنگی بجٹ نری دا پی ٹی آئی دا اوم بجٹ تے نو دا ممکن ندا چھ موجودہ حکومت کم فگر خی دا دی دا آغی علاقو دا پار چھ مخ کی منگ آغی تفاٹا ویلو دا آغی دا پار دی عملی کریشی لحاظ آغوی خپل آغی وادو تا عملی شکل نری ورکڑو نی ورکوریشی کم چھ دا پی ٹی آئی تستور را روان
دے دا وندنا چھ پا خیبر پختنخوا کے دا قبائلی ضلعو دا شامل دے ورستو دا ولمبی زل دے چھ صوبائی حکومت دا نوری صوبے سرے سرے قبائلی ضلعوں لپارا ہم بجٹ وڑاندے کڑے دے شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور
دا سولے پر لو
یو نا سا بدر شو بس دگا مڑی مرا وہ سمال تو دمرا پراتری
ہر طرح کر بدرنگ
فیمی رچ گولو بانے با نظریہ سوچ اور فکر چکن دے ختمی کی
مگر پہنے امین دی نور نگواری چی مرکو بیگنا زامن اکتا بچون تک کینی تول تخفل فلاو غوری چی نور غور بند کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سوله ییز چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې د پولیو یا ګوزن درې نوي کیسونه ثبت شوي چې له دې سره په روان کال کې په صوبه کې د پولیو ناروغانو شمېره 22 ته ورسېده د صوبې د پولیو د مخنیوي ادارې یو چارواکي ډاکټر امتیاز علي شاه مشال ریډیو ته وویل چې د پولیو درې واړه کیسونه له لیبارټري تصدیق شوي دي او په لومړي ځل په تور غر کې هم یو ماشوم په دې رنځ اخته شوی دی بلخوا د صوبې وزیر اعلی د جمعې په ورځ په دې لړکې غونډه رابللې وه او د پولیو نوي کیسونو باندې اندېښنه څرګنده کړي په پېښور کې خبریالان وایي چې په دې وروستیو کې د پولیو ضد کمپاین ډېر ښه روان و خو اپریل میاشت کې د ناسمې پروپیګنډې له وجې ګوزن ناروغۍ کمپاین ته زیان رسېدلی دی نور تفصیل د ګل ایاس نو
د خیبر پختونخوا د پولیو مخنیوي ادارې او چارواکي ډاکټر امتیاز علي شاه وای د صوبې په دریو ضلعو بنو لکی مروت او تور غر کې درې ماشومان د پولیو په ناروغۍ اخته شوي دي په دې کې په بنو کې د 22 میاشتو ماشومې په لکی مروت کې 15 میاشتې ماشوم او په تور غر کې 10 میاشتې ماشوم کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی د دوی په خبره په تور غر کې دا لومړی د پولیو کیس دی خو په بنو کې وار لمخې اته کیسونه مخکې راغلي وو
خبر پښتونخوا کې دا یوش کیسونه شو او ټول پاکستان کې ویش کیسونه دي درې کم دېرش کیسونه دي د پولیو کمپین چې کوم دی د دې د کامیابۍ انحصار د کمیونټي په اکسپټنس باندې دی که کمیونټي دا اکسپټنس د دې نه لري او هغه په دې کې هزیټنټ دي هغه په کې شکوک او شبهات دي د هغه په ځان کې د پولیو واکسین نو بیا دا کمپین نشي کامیابی دی نو په دې کې چې کوم یو واحد وجه دا چې کوم نمونه آؤټ بریک روان دی د دې واحد وجه دا ده چې زموږ سره یو خو وایرس چې کوم دی نو هغه موجود دی پاکستان کې د پاکستان نه چېرته ختم شوی هم نو
ډاکټر امتیاز علي شاه وویل چې د میندو پلرون د ذمہواري جوړیږي چې خپل ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي په پاکستان کې د اپریل په 28 نیټه د پولیو ضد کمپاین شوی وو چې د پولیو له منځه وړلو ملي پروګرام له مخې 9.5 میلیون ماشومانو ته د پولیو وایرس ضد واکسین ورکړل شوی وو په پېښور کې د هم ټلویزیون بیرو چیف طارق وحید وای په اپریل میاشت کې په پېښور کې د پولیو څاڅکو په اړه پروپاګاندا له وجې دې مهم ته زیان رسېدلی وو
لکه چې مونږ کتلیو دا غي دا واقعي مخ کې با خپ رواني سره دا ټول ټیمونه چې کوم دي به مهم تر سره کو او سره زیات یک ادو کا به کوم د انکار کې څنګه راتل نو هغه بیا انتظامی په خپل سره باندې کتل دا غي مختلف وجوهات اولاد او زینې خو به داسې ویل په والدین انکار وکړي یاره زمونږ ماشومان نه ورکو دا غي تعداد ډیر زیات کم شوی په پیښور کې خو د کومه پروپاګاندا شوی او کوم واقعیت په بډه ډیره کې شوی و دا غي نه پسې ته ډیر زیات مسلې را پېښې شوی دي ځکه چې هغه پروپاګاندا د عام میډیا او خپل دومره هوا نه ورکړي خو په سوشل میډیا باندې هغه ډیره زیاته چلېدلې و
تاریخ وایي زیات کړه چې د پولیو مخنیوي لپاره نوې پالیسی به ډیرې ښې نتیجې ورکړي بلخو ډاکټر امتیاز علي شاه په والدینو غږ کړي چې پولیو ساسکي په ټوله نړۍ کې ورکول کیږي او له دې لارې دا رنز ختم شوی دی
اسلامي لحاظ باندې چې کم سړی عمرې لدی کم سړی حج لدی هغه ته به هلته واکسین خامخا چولی کیږي نو لکه دا ثابت دی چې دا سدیسې حرام شی نه دی دغه خبره دا چې دنګ نه ورکو نو زموږ ماشومان په خطر کې مبتلا کیږي هغه کې خطر زیاتیږي څلورم خبره چې کوم دی هغه دا چې موږ خپل ماشوم نو واکسین نه ورکو نو موږ د نور خلک چاپیر چې کوم دی هغه هم ماشومان په خطر کې اچو
دا خبر پښتونخوا د پولیو مخنیوي ادارې د شمیرو تر مخه په مجموعي توګه په ټول هیواد کې په روان 2019 کال کې د پولیو ناروغانو شمیره وښتو ته رسیدلې ده چې د یوشتو تعلق خبر پښتونخوا سره دی په نړۍ کې پاکستان او افغانستان یو وازنه هیوادونه دي چرته چې د پولیو ناروغي وسوم شتون لري
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شته نه اتنګ شته
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
د موسیقي استادان په څه حال دي
خو وډونه ملاوي شې دی یو دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه
نو پداسې کې واګداران څه کوي
30,000 روپے پر منځ به غوته ورکو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې له پیغام سره راغلي
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو رازو یوی ابلی موضوع ته د جمعې ورځې ناوخته مازیګر د خوست ګوربزو په ګلان کیم کې میشتو سلګونو وزیستانه او مشرانو او ځوانانو د وی غونډې لاري د مې پښپګوښتمه د خړ کمر د پیښې په تړاو د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو شمیر نیول شو مشرانو پلویانو د خلاصولو غوښتنه وکړه د یاد غونډې بنا والو پر نړیوال ټولنه هم غږ وکړي چې په دې سیمه کې د پښتنو پر وړاندې د روان تاوتریخوالي او تشدد په اړه خپل غږ پورته کړي دوی زیاته کړه په سیمه کې باید د نورو خلکو په شان د پښتنو حقوق هم خوندي کړل شي له هغې پرته هیڅوک د ظلم او تشدد له لارې ولسی بهیرونه نشي ودرولی په دې اړه نور تفصیل د نجیب الله لوخیل نور
د خوست د ګلان کې په منځدا کې سلګونه وزیرستاني کډوال راټول شوي ول او د خړ کمر د پیښه په تړاو د پی ټی ایم د مشرانو او غړو نیول کېدل و غندل او د هغوی د خلاصېدو غوښتنه یې وکړه د عبدالله وزیرستاني په نوم د غونډې او ګډونوال مشال راډیو ته وویل چې د خړ کمر په پیښه کې له پښتنو سره ظلم وشو نو غوښتنه یې دا ده چې د دې پیښې په تړاو نیول شوي کسان خلاص شي او انصاف او عدالت ورسره وشي
دلته د وزیرستان کډوال ځکه راټول شوی دي چې په خړ کمر کې یو پیښه وشوه د مې په شپږم تاریخ باندې سیدو خلک سره ډېر ظلم وشو کسونی ونیول علي محسن د سینر ملګری د پټي مولا دی ونیول همیز غوښتنه انده شه چې دای خلوص شي دای ته انصاف ورکړل شي صحیح شه لکه نه خلک ته چې کوم انصاف ملاو شي سوي زموږ مخته باید دای ته د انصاف ملاو شي
په خوست کې د میشتو وزیرستانه کډوالو په منځ کې د پی ټی ایم چارې د خالد رحمان منصور په نوم یو ځوان سمبالوي دای چې د غونډې د تابعیا کوونکو څخه وو پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې په دې سیمه کې د میشتو پښتنو د بې وسۍ غږ دوی هم اوچت کړي
موږ سره نور اپشن ختم شوی دی د بې وسۍ په حالات کې یو په محکومیت کې یو نو یوازې موږ سره دا اخیری اپشن ده چې موږ خپل آواز پورته کو خپل خلک په دې فکر باندې مطمئن کو او کایلې کو چې موږ پر امن خلک یو موږ دهشتګرد نه یو
د غونډې او بل ګډونوال قاری متاثر اموي د اشخاصو باندې کولو سره ولسی حرکتونه نه غلي کیږي بلکې نور هم پیاوړي کیږي
دا وښتراو دو علي وزیر او محسن دا وړه دا وردا وښتراو دو چې موږ ګرځي څنګه دی بشو دا زر نظر دا خوشکو
د عبدالرزاق په نوم د پی ټی ایم یو بل فعال وویل چې د خړ کمر یوه داسې پیښه وه چې رسمیزه شوه، خو هلته ډېرې داسې پیښې کېږي چې رسنۍ خپرېدو ته نه حاضرېږي.
ډېرې داسې په سلګونو پیښې چې زه پښتونخوا کې تکرارېږي، مګر ولته رسنۍ چې دي هغه د پوځ تر سنسور لاندې دي. پوځ ته اجازه نه ورکوي چې د پښتنو په مقابل کې چې کوم ظلم شي هغه د دنیا ته وښيي. د دې په خاطر موږ نن دولت په کوم شر تل شوي د دې سره موږ خپل ملاتړ وښيي. موږ د دې په خاطر دا غونډه راغورځولو.
یاد دیوی د می پر شپږشتمه د وزیرستان په خړ کمر سیمه کې په ډزو کې 14 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان شویول. د پښتون ژغورنې غورځنګ ادعا داده چې پوځیانو پر ملکیانو ډزې وکړې، خو د پاکستان د پوځ دریځ داده چې د قومي اسمبلۍ د غړو محسن داوان او علي وزیر په مشرۍ یوې ډلې پر امنیتي پوسته برید وکړ چې پوځ په مقابل کې ډزې وکړې.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O.
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړي.
مشال رادیو ته وګورئ اوریدونکو، د مازیګر 4:30 بجې شپې دی. لړ خبرونه د ملیحه میرزا تناور.
د پاکستان د مری په بوربن سیمه کې د افغان امن پاړه روانه غونډه کې افغان مشرانو د پاکستان د بارنو چارو وزیر سرګندونو هرکلی کړی دی. د پاکستان بارنو چارو وزیر ویل چې هیواد یې په افغانستان کې ستراتیژیک نفوذ نه غواړي او په افغانستان کې امن د پاکستان په ګټه دی. په غونډه کې موجودو افغان مشرانو ویلي که د پاکستان اوس دغه پالیسي وینو د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو یو نوی باب خلاصېدای شي. دوی په افغان امن کې د پاکستان رول مهم وبللو. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت سبزی وای د قبالی سیمو لپاره ترقیاتی کارونو اعلانول له انتخاباتو سره تړاو نه لري او د دوی حکومت د ټاکنو ضابطه اخلاق ترجمندي. نوموړي دا سرګندونه پرون له هغه وروسته مشال ریډیو ته وکړې چې د انتخاباتو کمیشن صوبایي حکومت ته نوټس ورکړي چې د قبالی زلو لپاره انصاف روزګار سکیم اعلانول له انتخاباتو ضابطه اخلاق سره روانه ده. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په قبالی زلو کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی لپاره کېدونکې انتخابات د پوز په نگرانۍ کې د کولو نوټیفیکیشن جاري کړي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر محمد نعیم خان وای په ټولو قبالی ضلعو کې د پولیسو ځای پر ځای کولو کې مشکلات لري. خو نوموړي پرون په سوات کې له خبریالانو سره په خبرو کې د مشکلاتو وضاحت ونه کړ. د افغانستان د خوست ولایت په ګلان کمپ کې پرون ناوخته په لسګونه وزیرستاني کډوال د پښتون تعوض موومنټ د نیول شوو مشرانو او غړو د راخلاصېدو غوښتنې لپاره راټول شوي وو. دوی د شمالي وزیرستان د خړ کمر پیښې سره په تړاو د غورځنګ د غړو نیول کېدلو غندلو وویل چې باید انصاف ورسره وشي. تهران وای د امریکا د غواخونو خلاف به جوابي کاروایی کوي. دا د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغو سرګندونو پسته چې نوموړي منلې د ایران لخوا د دوی د یوې بې پایلټ الوتکې نسکورولو په جواب کې لکېدونکې پوځي کاروایی نه 3 منټه مخکې په شا شو. او نن د کرکټ نړیوال کپ لوبو کې د افغانستان او هند لوبډلو ترمنځ لوبه روانه ده. دا وخت هند بیټنګ کوي او په 1.5 اوورونو کې د 4 لوبغاړو په نقصان 115 رنز جوړ کړي.
اوریدونکو اوس هم راځو د سولې په لور خبرونې ته چې د نن په پروګرام کې په پاکستان کې د ترهګرۍ د نوې صفې په اړه بحث لرو. دا پروګرام ستاسو لپاره د مشال همکار بشیر ګواخ جوړ کړی.
د سولې پر لور
په دې روسو کې په پاکستان کې یو ځل بیا تشدد ډېر شوی دی. په ځینو ځایونو کې شو بریدونو کې ګڼ خلک وژل شوي دي. نن د سولې پر لور خبرونه کې پر همدې موضوع غږیږو او اورو چې د دې حل څه کېدای شي. زه بشیر ګواخ مو کوربه یم، هرکلی مو کوم. په پاکستان کې چارواکي وایي د ترګري روسي پیښې د دغه هیواد او چین ترمنځ روانې اقتصادي رهداري پروژې له وجې دي. د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د مای په 15مه په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې له ډیرو معلوماتو ورکولو بغیر وویل چې دښمنان یې پرمختګ نشي زغملی.
دہشت گردی کی جو نئے آپ نے
نو پی خیلی دلی دی نو زب یہ په اړه درته وایم چې ډیر داسې قوتونه نشته دی چې د چین سره د پاکستان اقتصادي راهداري پروژې نه د خوخه د نوې منصوبې مقصد سیمه ایز تړاو دی. نو ځینې قوتونه وخت په وخت دې ته خنډونه جوړوي، خو موږ به یې مقابله کوو. قوم د دې مقابله کړې ده،
قوم نے مقابلہ کیا ہے.
د سولې پر لوگ
په تیرو دریو میاشتو کې په لاهور، بلوچستان او قبایلي ضلعو کې خواوشا اته بریدونه شوي دي. په دې کې ډیر زیان په بلوچستان کې پر امنیتي ځواکونو او شیعه هزاره او شو حملو کې اوښته دی. د دې حملو ځینو ذمواري تحریک طالبان پاکستان او د ځینو بلوڅ ازادۍ غوښتونکو ډلو منلې ده. د پاکستان او چین اقتصادي راهداري پروژه د 40 ارب ډالرو منصوبه ده چې په بیلابیلو برخو یې بلوڅ بلتنپالو ډلو بریدونه کړي دي. د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون یو مشر او د قامی اسمبلی غړی شاهد خاقان عباسی د مای په 15مه په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې حکومت دی مطبوعاتو سره د خبرو په ځای د قام اساسو ته واضح کړی چې ولې د ترګرۍ د پیښو په مخنیوي کې ناکام دی.
حکومت تکلیف نه دی کړی چې په دې پیښو خبرې وکړي. مونږ اوس له حکومت غوښتي چې قامی اسمبلی ته راشي او د ترهګرۍ د وروستیو پیښو په اړه بحث وکړي. د قانون تر مخه باید په 14 ورځو کې داسې اجلاس وشي، خو که حکومت ته د ترهګرۍ د پیښو سپروا وي یا د چین اقتصادي راهداري پروژې غم ورسره وي، نو د 14 ورځو انتظار دې نه کوي. مونږ مخکې هم ورته ویلي دي چې په دې مسایلو باید بحث وشي، خو دې حکومت ته حکومت کول دومره اسانه شوی دی چې د ترهګرۍ پروا نه کوي.
د سولې پر لوگ
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د مای په 13مه په قامی اسمبلی کې ویلي وو چې د چین اقتصادي راهداري منصوبه به ناکامېدو ته نه پرېږدي. د مای په 14مه د قامی اسمبلی سپیکر اسد قیصر ته د حکومتي غړو د راغوښتنې درخواست ورکولو وروسته د مسلم لیگ نون غړي او پخواني وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی خبرلان ته وویل چې د ترهګرۍ د پیښو په اړه نه حکومت وضاحت ورکوي او نه هم دوی خبرو ته پرېښودل کېږي. خو د حکمران ګوند تحریک انصاف غړي اسد قیصر په تیرو وختونو کې دا تور په بیا بیا رد کړی دی.
دل تلا پل دوینو جام ڈکوے ہاغ ٹک جام دلا گٹلے ندے ہاغ ٹک جام دلا گٹلے ندے بپے خور کے پر حرم جوڑوا بپے خور کے پر حرم جوڑوا دسوات کلی خلق کڑل دے بے پورا دسوات کلی خلق زڑ دے پر ولے دڑ دے دلے ندے زڑ دے پر ولے.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په پاکستان کې د ترهګرۍ څپې د یو ځل بیا رسنېدو په اړه د سیاسي امنیتي چارو پوه رحیم الله یوسفزي سره خبرې کوو.
رحیم الله صاحب، تاسو د دې روسي او پیخو تر شا څه وجوهات ګڼئ چې وجه څه ده، ولې دا پیخ یو ځل بیا را مخې ته کیږي؟
یو خو دا حملې ختم شوی خو نه وي، کمې شوې وي، دا حملې خو روانې وي. بل خبره ده چې داسې معلومیږي چې دا کم حمله کوونکي دي، کاغه طالبان دی یا کاغه نور تنظیمونه دی یا د بلوچستان دی، نو دی اوس زیات یو قسم له فعال شوی دی. دا وی وجه هم ته نه معلومیږي، خوایا دوی سره حمله کوونکي زیات شوی دی، وسایل ډیر راغلي دي، نو دا خبره هم کېدی شي. بل چې داسې یو برید وشي نو هغه کې چې دوی څه کامیابی حاصله کړي، یو برید وشي نقصان وشي، نو بیا دغه نورو کسان چې دوی ملګري یا تنظیمونه د هغې همت د هغې چې دی نو زیات شي، او هغې هم کوشش کوي چې هغې هم بریدونه وکړي. بل دا ده چې دا حکومت زموږ چې کوم ادارې دي پاکستان کې، هغې ما په شل باندې ډېر زیات مطمئن یو چې اوس هغې په دغې حالاتو باندې کابو موندلې دی، حملې کمې شوي دي، نو هغې ممکن د ښکاري چې هغې زیات توجه نه ورکوله.
او رحیم الله صاحب، دا اوس چې کوم حالت جوړ شو په دا سیمه کې د ایران، که تاسو وګورئ هلته د امریکې ور سره اړیکې خرابې دي او حتی د جنگ خبرې کیږي. افغانستان خو تاسو خپل شاهدان یو چې ډېر وخت نه دا مسله پکې روانه ده، هلته قطر کې هغه خبرې هم دومره ښې نه دي، دلته بیا په پاکستان کې حملې بیا شروع شوې، تاسو څه ګورئ دا د سیمې دپاره دا حالات کومې خواته روان دي؟
زمون په دې سیمه کې خو تقریبا 13 کاله نه حالات خراب دي، او دغه ترګیری ده، او دغه هر قسمه مسلې پیدا شوې دي، او دغه مسلو له حل چانه دي مونږلې. افغانستان حالات دي، د ایران حالات دي، پاکستان کې چکم حالات دي، یا په مشرق وسطا کې، نو دغه مسلې خو څنګه چې مخکې اوس هم شانت دي، دغه خو چا حل نه دي مونږلې. یو خو لا خبره ده چې دغه مسلې چې څو پورې حل نشي، نو دغه قسم بریدونه وکی. او دا ده چې زموږ په دې سیمه کې دا جمهوری نظام چې دین نو کمزور دی، اکثر په دې هیوادونو کې خو جمهوریت نشته، د خلکو د خوښې حکومت نه راځي، او چې کوم ځای کې جمهوریت دی نو هغه هم نیمګړی دی یا کمزور دی.
او رملا صاحب، تاسو حل څه وینئ؟ دا ټول ملکونه داسې په یو خبره باندې یا یو سیاستونه سره یو کېدلی شي؟ داسې تاسو ته ښکاري چې ځینې مشترکه ټکي دوی لري چې هغه
داسې خو نه مخکې شوي دي، او نه ماته په آینده کې څه امکان ښکاري. دغه ټول هیوادونه چې کوم دي نو یو بل باندې شک کوي، او په دې کې ډېر زیات یو تفرق دی، ډېر زیات اختلافات دي، او دغه هیوادونه ټول هغې چې دي نو هغې د نورو قوتونو طاقتونو په لاسونو کې هم لوبېږي. نو چې څو پورې آزاد حکومت نه وي، آزاد خارجي پالیسۍ نه وي، او دا د خلکو د خوښې حکومت نه راځي، دا وسایل په خلکو باندې نه استعمالېږي، بلکې څه ادارو او څه خلکو په جیب کې ځي، زما په شکل باندې دغه حالات په همداسې وي. او څه خاص تاسې څه کوشش هم نه دی شوی چې دا هیوادونو ترمنځ چې کوم مسلې دي دا حل کړی شي. اس ماته داسې څه منځګړتوب نه ښکاري، داسې اداره، داسې شخصیتونه نه ښکاري چې هغې د دغې مسلو دغې هیوادونو ترمنځ اختلافات د هغې د لرې کولو لپاره هلې ځلې وکړي.
د سولې پر لور
او هم دې سره له مشال لړیو د سولې پر لور خبرونه پېت رسیږي. تر بلې ونې در سره ز بشیر ګواخ مخه حکم خوشاله اوسه.
تد قبل اور لپو کی ورکول وزیرستان دې پر لمب لمب کړو سادا پختونا ساسوا زخمی دے سادا پختونا ساسوا زخمی دے چه دے دنن گریوان گنڈلے
دے دننا گریوان گنڈلے نے دے بپے خور کے پر ہر مجوڑوا بپے خور کے پر ہر مجوڑوا
او اوس هم رازو 19 پروگرام جمهوری غګونو ته تنن په پروگرام کې تاسو د جانس خان د سیاسي حلوزلو او د جمهوریت لپاره د هغه د مبارزې په اړه تفصیل اوري. دا پروگرام تاسو لپاره زموږ همکار عبدالحی کاکړ جوړوي.
د مشال ریډیو په جمهوری غګونو پروگرام کې مو زه عبدالحی کاکړ شراغلاست وایم. پاکستان په 1947 کال کې جوړ شوی او له لومړۍ ورځې راهیسې د فوجي امریت او جمهوریت ترمنځ ځوړندی دی. هیواد په خپل تاریخ کې درې ځله مارشال لیدلې چې پکې د فوجي واک مجموعي دوره تر 150 کلونو زیاته ده. خو کله چې جمهوریت راغلی هم دی نو هغه تل لوړو ژورو سره مخامخ وي. په دې هیواد کې د جمهوریت انساني برابرۍ بنیادي بشري او قومي حقوقو لپاره سیاستوالانو وکیلانو خبریالانو لیکوالانو او ښځو فعالانو بیا بیا د امریت پر ضد جدوجهد کړی. زندانونو ته تللي شکنجه سوي وهل سوي ټکول سوي او نور کړاوونه لیدلي. مشال راډیو د دغو شخصیتونو په اړه د جمهوری غونو په نوم ځانګړی پروګرام لري چې نننۍ برخه د پښتون سیاسي مبارز جانس خان په اړه ده. جانس خان چې د سیمې خلګې د جانس خان کاکا په نوم یادوي په 1909 کال کې د سوابۍ په مانیری کلی کې زیږیدلی. هغه په داسې ورځو کې په دې نړۍ کې سترګې پرانستي چې پر هندوستان د برتانویانو قبضه وه او د هغو له هندوستانه د ایستلو لپاره سیاسي ګوندونو مبارزه کوله. د پښتنو په وطن کې د دې مبارزې مخکښ باچا خان او د هغه خدای خدمتګار تحریکو. هر ورځ به جلسه وه، جلوسو، هړتالو، پشار، په کوڅه، کور او حجره کې هم د انګریزانو له خپل وطنه د شړلو لپاره بحثونه ول. د انګریز فوج په ډزو کې به سیاسي مبارزین وژل کېدل او خلک به په جیلونو کې اچول کېدل. هم په دې سیاسي فضا کې جانس خان ستریدلې. سیاست، مبارزه او مزاحمت په شعور کې ځای موندلې. خو بیا 1947 کال راغلی، پاکستان جوړ شو، خو یولس کال وروسته د فوج مشر جنرال ایوب خان مارشال ولګوله. پاکستان هغه وخت لامات نه و او د نن بنگلاديش هغه وخت د پاکستان حصه وه چې ورته به مشرقي پاکستان ویل کېدل. په 1955 کال کې د پاکستان د هغه وخت موقتی ګورنر جنرال سکندر مرزا پاکستان په انتظامی توګه په دوو برخو وویشلې چې وته مغربي پاکستان نوم ورکړ او بل وار لمخه مشرقي پاکستان نومېدلې. دې پلان ته ون یونټ ویل کېدل. د بلوچستان، خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو او سین صوبې حیثیت ختم او دوی په مغرب پاکستان ګډې شوې چې د دې صوبو مشرانو د ون یونټ مخالفت وکړ. دوی به ویل چې ون یونټ د دوی د وسایلو خوړلو او د شناخت له منځه وړلو په معنا دی. د ون یونټ او وروسته د جنرال ایوب خان د مارشال پر ضد د باچا خان د زوی ولی خان په مشرۍ نېشنل عوامي پارټي سیاسي مبارزه پیل کړې وه. جانس خان د دې ګوند تر سیاسي اثر لاندې وی. هغه د مارشال او ون یونټ ختمولو او د خپل مشرانو د خلاصولو په اړه په 1947 کال کې په لومړي ځل ونیول شو. لانیول کېدو وروسته پر هغه مقدمه جوړې شوې او جانس خان ته عدالت درې کاله د جیل سزا واوروله. خو دا د ورستای جیل ثابت نسو بلکې ل جیل راوتو ورستا هغه خپل مبارزه ته دوام ورکړ. د جنرال ایوب خان مرشله ختم سو، هغه په 1995 کال کې اقتدار جنرال یایا خان ته وسپارلې. یایا خان په 1990 کال کې په ټول پاکستان کې انتخابات وکړل او په 1991 کال کې اقتدار د پیپلز پارټي مشر ذوالفقار علي بوټو ته حواله کړ. بیا جنرال ضیاء الحق په 1991 کال کې د بوټو حکومت ختم او مارشل لا ولګوه. جانس خان د دې ټولو سیاسي واکدارانو په واکمنۍ کې د نېشنل اوم پارټي غړی وو او سره له نورو سلګونو ملګرو په وار وار جیل ته واچول سو.
ما ټول مختلف وختونو کې 7 سال جیل تیر کړی دا د بټو په دور کم تلوم او دا کو دو ایوب خان په دور کم تلوم تقریبا هر دور کې تلوم خو دا درې کاله خو متواتر ایوب خان په دور کې د مارشل لا تلوم کاله کې درې کاله کې د لازبط مارشل لا ګورنمنت دا مونږ باندې خوشور باندې قدرې مقدمه جوړ کړې چې دا صبح په افغانستان کې شامل وي. نه نه جی نه دا څه نه مونږ کوی نه پاته هو نو خو یې کې یو نه تماس یې مونږ صبح صبحی خود مختاری دي مونږ ترا کړی شي ډېر کال کې مې پورا تیر کا او انسان یو نیم کال پس اعلان وکړ چې په سیاسي معاملو کې چې چا چې زبستی دا واپس کړي او کډونه پر دې لري کال تیر کړ.
خو د جانس خان د سیاسي ژوند تر ټولو اوږد جیل د جنرال ایوب خان په مارشلای دور کې وو چې درې کال وو. هغه د پاکستان په مختلفو جیلونو کې وساتل سو.
دا ما یو پاس یو کال سکال کې په دې ګلم لټا او بیا یې جنترا بدل کو نو جیلم کې بیا ټول را جمع کړو ځکه چې دې کې زموږ ډیر مرګ شوک ملتان کې وو شوک په مچ کې وو شوق په باورپور کی ہوں شوق پہ حیدرآباد کی ہوں تاج محل خٹک کی اور بس کا اندر بھی راٹول ڈہرا جمع کو زیادہ تو جیلم تھا جیلم کے منگا ڈویژن منگا صبح بنو کو خان دا یو ڈویژن اور پشاور مردان ہزارہ ڈبل ڈویژن جیلم کے را جمع کو پشاور ڈویژن خلا کے ڈیرو ڈویژن تو لے گا ڈیرو ڈویژن خلا کے ریپور تو لے گا
جنس خان او ملګری په سیاسي مقدمو کې زندان ته اچول شوی وو او د جیل قانون لمخې د سیاسي بندیانو په جیل دننه ژوند تر نورو قیدیانو هوساوي. خو جنس خان وایي چې د دې باوجود له دوی سره ښه سلوک نه کېدلې.
مدار نور القمر یو جیلرو چې هغه تمن یو ورځ پر یادو کې چیرې مونږ خو اخلاقی کې ځان نه یو مو سیاسي کې ځان نه مهرباني وکړه زمونږ یې راشن کې خو دور سره پر کوي کنه تاسو نو له اوپر راړې ته شو بو نه هغه هغه عمله خپل وکړه زله ویل کدا خوشحالي کې ځان نه دی خلک خو دال مال راغی مدار ما درو برو خبر را چې ته خور جیل د بارک نمبر 10 مخامخ اوس هم کته شي دا بمبیری نو هغه پیپل چې د دار راړه نه هغې ته کېښود بمبی ته پرېښود چې هغه په خولې غاړه وبایله پیپل نو دنده وله اوس ټیک شوې دا زمونږ حال په جیل کې.
له جانس خان سره سره په زندان کې د نېشنل عوامي پارټي نور ملګري هم وو خو هغه وایي چې له جیله به راوایستل سو او په ورسک ډیم کې به ورته د سزا په توګه غوپې ورکول کېدې.
ورسک کې یو کانګرای لخصو هغه زه جم او غټ جم باندې لاندې باندې خطړلې وا ګنډلې وا چې سره هوسای نه هغه کې لکه به په منځ کې ولا شي شو رسای باندې به تړې او برابر یو ګاډرو هغه ته هغه رسای جوړې وا په هغه کې به کینولو او دغه ته دریا ته به کته ورولو او ورخوشي کو او کزر بیا کو دې ګاندی دیا خپل کې څه څه سپک خپل به حضور هغه دې نه زو چې زو د پولیس نه اور وہ بھی گول گول ڈیم تھا نہ ڈیم کے بعد کہ گول گولائے با ہوا جو رابع کا گلو پر رزون پر کنگا کے ناس تو یہ بے وبا سچ تو بڑا بادشاہ خان دین دو بچنا دا لگے الفاظ دا من خب مشغال پولیس لا
خو پجیل کی قیدان ہسی ہم ٹول وقت کار نہ لری د ژوند نور اسانته وته لاس رسای نه وی. خو د جانس خان په وینا دوی به د وخت تیری لپاره مجلسونه کول او سره به د قران درس هم کولای.
پجیلونه که هو منګه اکثر جگہ میں نہیں اس نے کول بس نہ سو اخلاقی کې ځان او کارو کول مو خو کار ما نه کوي چې مون کار څه کوم خو ما په نو وخت چې معصوم من تل جک ملاوي شي او زه نو سیاسي کې دو باقي چا با اخبار بالا راته قران بالا خاصو درس پکې له درس په کو دا قران ما ترجمه کوي خو دا کوي په جک دا یو پایله کوم ته راځي وکړه
خو جیل او تشدد ک جانس خان ته سزا و نو بل خو د پوینا د درې کلونو د بند په موده کې قرباندی د خپلوانو ملاقات هم بند وو
اگر تاکي د من سره هغه سلوک کړي چې هغه انسان نه چې هغه زناور سره هم نه کوي اگر من سره دا سلوک شوی چې بل ظلمو بچو په سوخه کې به سیخ وو تما دا وای چې یو بچی په بین شي په سوخه کې سیخ وي هغه سالي دا وو کاتونه زما په درې کال کې هغه ملاقات مرم بیا فلپ په دیلم کې زما تر زامن او زما رور مالا راغلی ملاقات بند چې څه وخت تیر کړی شو د جیل پر ځای کې تیر کړی
جانس خان چې بکله له زندانه راووتلې نو سیاسي مبارزې ته به دوام ورکړ جلسې جلوسونه مظاهره او هړتالونه به وو هغه د ګوند صوابۍ ضلع مشر وو نو له دې وجبه قرباندي مقدمې جوړېدلې او هغه به له ګرفتارۍ د بچ کېدو له وجې مفرورتیا یا پټسو
د دې ورفق نه علاوه زما زندگی چې ټوله چان کې کنه ان هغه کل کې کل جیل دی ځکه چې زه به اکثر مفرور وم په دې علاقه کې چې بچه ته نقصان شوی به دادو لکه په دې کې د مسان رئیس صاحب د خدای وبخښي دا ګودامونه سوځېدلي وو دې کې دا دماکي مماکي شوی او زه د بدقسمتۍ نه د مشرۍ په جبان په هر یو کیس کې به انوالوم نو ما خو الوفاد را لیدلی نه وم ټول عمر مې د سات او د دیر په لیهورو کې تیر کړو او جیلونه خو مې دغه وخت په ګرې پارېدم او یو ځل په ما باندې 25 کیسونه جوړ شوي وو مختلف نوعیت کیسونه دا ټول په موږ باندې سخته حالانکه ګناهګار د څه شي دي ګناه مو دا کوه چې د دې سوبې د حقوقو جنګ یې اوس هم نه کړی دی
په دې شپو کې نېشنل عوامي ګوند خپلو سیاسي کارکونانو ته حکم کړی وو چې گرفتاری دی نه ورکوي ځکه چې هغه باید په خلکو کې سیاسي شعور خور کړي او هغه د واکمن ګوند پر ضد احتجاج ته منظم کړي فرار شوي سیاسي کارکونان به په مختلفو سیمو کې د ګوند لغړو سره پټې غونډې کولې خو پولیس به هم ورپسې وو د جانس خان په خبره د ګوند ځایي غړو به له پولیسو په بچ کېدو کې ورسره مرسته کوله
چاپے والی پولیس کوشش کرو گرفتار ہو
درنو اوریدونکو په جمهوریت ژغونو پروګرام کې مول ثوابي سره تړاو لرونکي جانس خان کاکا د زندانونو کیسه اوریدله تاسو دا خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیز پاڼو هم اوریدلای شئ تر بل خبرونه پوری زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم
ಶೀಲಕ ಬಲೆ ಮಾನವ ಮಿನ ಶೀಲ شي